یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. نن یک شنبه د 1409 ویل مریض کال د حمل د میاشتې 15 او د 2013 میلادي کال د مارچ 25 نیټه ده. د رواني خبرونه دوهمه نیمایي د نور بستې او نیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې هغه به د خبرونه په دوهمه برخه کې حدیث پردیس تاسو ته وړاندې کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د دې کنفرانس یوه مهمه اجنډا ده او هڅه کیږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات شي.
این کنفرانس بین دولت‌ها و روی برنامه‌های دولت افغانستان باز تاکید حمایتی می‌کنند و همچنان اعلان مجدد می‌کنند که در خصوص در رابطه با پروسه صلح افغانستان.
د تاهری په وینا په دې کنفرانس کې به ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې یوه اجماع رامنځته کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د تاشکند دغه دوه ورځنۍ کنفرانس سبا پرانستل شي او په هغه کې به د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او څو نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په چوره ورسوالۍ کې تیره شپه د نښتو په ترڅ کې نه وسلوال طالبان او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوي او یوولس وسلوال طالبان او د ملي اردو و سرتیری ټپیان شوي دي. د چوره ولسوال امین الله خالقي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې شمېر شاوخوا 150 تنو ته رسېده تیره شپه د دغې ولسوالۍ په قلعه راخ سیمه کې د ملي اردو پر امنیتي پوستې ډلهیز برید وکړ. نوموړی وایي افغان سرتیرو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په شاتم به ولي او د وسلوالو طالبانو دوه جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. ښاغلي خالقي دغه راز وویل چې تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د پولیسو پر حملې ټانګ د سړک غاړې مین چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یوازې څو پولیس ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه اوبه تر اوسه سمې نه دي کنټرول شوي. د دې وزارت یو چارواکي آصف غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې اصلي علت په غیر قانوني توګه له ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ده. هغه وویل چې د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره د اوبو د زیاتولو او هم په مصنوعي ډول د ځمکې لاندې اوبو ته د اوبو ورتېرولو پروژې پیل کړې دي. عظیمي دغه راز وویل چې په کابل کې د اوبو ډنډونو جوړولو لپاره هم هڅې ګړندې شوي او د شاو عروس بند په جوړېدو سره به دغه ستونزه تر ډېره هواره شي. د دغه بند د جوړېدو کار په سلو کې اتیا مخته تللی چې په کابل کې به د 1.5 میلیون خلکو د اوبو ستونزه هواره کړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلې نن د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په پای لوبه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د جمعې په ورځ د آیرلند کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې وي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تن خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف ته وفادار ښکاري. د هغوی په منځ کې د ولسمشر زوی 18 کلن سردار بردي محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي یې د اوسني ولسمشر ځای نیونکی ګڼي. په جنوري کې په غیر حکومتي فریډم هاوس مسج په واشنګټن کې دیره ده. په ګازو بډای ترکمنستان کې د سیاسي او مدني ازادۍ ول نظر او بخې په غازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادۍ ول نظر د نړۍ په 200 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. د ترکمنستان پارلمان د 125 څوکیو لپاره 240 تنه کاندید دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لزګونه زره کسانو پرون هغه خوندې ته نږدې اعتراض غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمیر خوندې او زده کوونکي د وسلواله لوري په ډزو وژل شول. اعتراض کوونکي خوندې ته په نږدې پارک راغون شوي او غوښتنه کوله چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو قوانین بدل شي. په واشنگتن کې هم پرون زموږ د ژوند لپاره مارش ته ښایي زرګونه کسان ورغلي وو او په خوندو کې پر خوندو او زده کوونکو د وسلوالو حملو پر ضد اعتراض څرګند کړ. د فبروري په 14مه د فلوریدا ایالت په پارکلند سیمه کې یو نولس کلن زده کوونکي د خپل ښوونځي پر ښوونکو او زده کوونکو ډزې وکړې او ولس تنه یې ووژل. هغو زده کوونکو چې په پارکلند کې له دې حملې ژوندي پاتې شوي پر امریکایانو غږ کړی چې لاریونونه وکړي. د پاریس په ایفل برج، د لندن په بیګ بان، د مسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تېره شپه برېښنا په دې هدف قطع شو چې د خلکو پام د اقلیم بدلیدو ته واړوي. د مځکې ساعت په نوم په دې ډول اقلیمي بدلون ته د خلکو د پام اړولو هڅه لومړۍ پله په 2005 میلادي کال کې په استرالیا کې وشوه. اوس د نړۍ په 180 هېوادونو کې د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره برېښنا پرچاو کېږي. د برېښنا په قطع کولو اقلیمي بدلون ته د خلکو پام اړوونکي وایي دا کار د اقلیمي بدلون لپاره تر ټولو د ستر حرکت یوه برخه ده. او د یوروویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لیس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه. آسیا په 1956 میلادي کال د سویس لپاره د اروپا د سندرو لومړۍ جایزه ګټلې وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د سیمه او نړۍ کو او کورنی مهم خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل کغواړي. دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د تاشکند کانفرنس ته په اشاره سره چې سبا به پیل شي وایي دغه ډول کانفرنسونه د تروریزم په ملاتړو هیوادونو د فشار په برخه کې ګټور تمامېدای شي.
شور از این پس با تدویر تین کانفرانس های سر کشورهایی که میخواین اخلال خود در پروسه صلح افغانستان وارد کنن هنوز هم مستقیم یا غیر مستقیم و اضرار خود در بین مردم افغانستان وارد کنن فشار زیادتر میشه.
د دې شورا ویان سید احسان طاهری وو. په همدې اړه د سولیز بدلون ټولنې مشر فاروق اعظم سره هم غږېدلی یو.
زه ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم او چې هغه تر هغه پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی.
د کابل پرلت کون کی وای سره لدی چې تیر مخامې په خیمه د حمله لامل یو تن وژل شو یو شمیر نور ټپیان شول. لدی روسه به هم خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
زموږ پرلت زموږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زموږ مبارزه نشي ټکنې کولای.
د خبرونه په وګدو کې به د کرکټ له تازه حاله هم خبر شید. افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي امداوس جریان لري. د سیمې په مسایلو کې به ووري چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې علي شورا د دې مطلب په سرګندولو سره وایي د ازبکستان په شان د کانفرنسونو جوړیدل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیاتوي. د دغه شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د امریکا په ګډون د افغانستان د یو شمیر متحدو هیوادونو غړي هم ګډون کوي. محمد واسیل وصال په دې اړه نور جزئیات راټول کړي. هم د اوس سره په سټډیو کې د وصال صاحب هرکلی او خراغلاس مهرباني.
من اکرام صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان د سولې اړوند سیمه ایز او نړیوال اجماع تر څنګ د افغان حکومت د سولې په طرحه بحث او خبرې کیږي. د دې شورا ویان سید سنتایری نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغې ناستې ګډونوال به د سولې د موضوعاتو په خوا کې د تروریزم سره د ګډې مبارزې په لارو چارو هم وغږیږي. ښاغلی طاهری وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان تازه توپ د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي.
دراسه
حیات الرتبه دولت رئیس جمهور شوک میکنه د ولسمشر پمشای یو لوړ پوره پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کوي د سولې دالی شورا له درولن شاه او یوشمیر نور دولتي چارواکي به هم ګډون ولري د داشن کانفرنسونو په جوړیدو سره په هغه هیوادونو چې غواړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د سولې بهیر کې خندونه جوړ کړي فشارونه پر زیاتېږي د خغلی تایری په خبره د غناسته د کابل پروسې له دوهمه ناسته وروسته تر سره کیږي چې پکې طالبانو ته د افغان ولسمشر په وړاندیزونو هم بحث کیږي د ازبکستان پایتخت تاشکن به سبا او بل سبا یعنی دوشنبه او سه شنبه به د افغانستان د سولې په اړه د ناسته کوربوي په دغه ناسته کې به د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د ملګرو ملتونو متحده ایالاتونو روسیې چین اروپایي اتحادیه پاکستان سعودي عربستان ایران او متحده عربي اماراتو استازي ګډون وکړي کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان بس په کابل کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په تاشکن کې په روانه غونډه کې به یو ور بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وشي د سولې د عالی شورا د ویان په خبره اکرام صاحب چې دغه ناسته د دولتونو ترمنځ ده نو طالبان پکې ګډون نه کوي
ډیره زیاته مننه او سال صاحب کور ودان درنو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د تاشکن په غونډه کې ګډون وکړي سره لدی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د تاشکن غونډه ته خوشبيني خودلې خود سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د تاشکن غونډه ته ډیر خوشبينه نه دي زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو افغان کارپو د سولې ایز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم سره په همدې اړه مرکه کړو په سر کې دری پختلې چې په څه دلیل د تاشکن غونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نشکولې نو وړي وای
زه غونډه خوتی رسیدي چې په ترهیت خوشحالي او د دې خبرې ثبوت دی چې دا یعنی د دې مشکل سیاسي حل باید پیدا شي نظامي حل پیدا شي لکه زه ډېر ورته خوشبينه نه یم ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم زه زور کوم او چې هغه ترغو پر سولې سني حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ نه کولای بل خبره دا ده چې د کابل حکومت څه پیشنهادونه وکړه خو په هغه پیشنهادو کې داسې یو څه رانغل چې هغه کې د خارجي فوج ته اشاره وی چې اصلي موضوع هغه ده
بلې خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو اصلا د سوري د سولې لپاره چې کوم وړاندیز شوی د خبرې منلې نه دي نو چې بیا فکر نه کوي چې اصلا د دغه مسلې لپاره لمړنۍ ګام بداوي چې خبرو ته دواړه لوري کینی دا غینه ورسته بیا په دې نورو مسلو بحث کیږي
کابل حکومت باید او د هغه مسایل چې طالب ور سره مخفي د هغه هم هغه ته ادرس مثلا نو وی چې موږ څه دفتر ته سوال نه پرېږدي دفتر خلاص کړي او موږ مثلا تور لیست ته مو وباسي چې موږ د سولې مذاکرات تر چیرې
خو اوس خو دغه وړاندیز شوی دغه د کابل پروسې په دوی مناست
کې او وړاندیز دا چې سوي دي چې تراسه په دې سیاسي پروسه کې شامل شه وسله کې شه دراسه او کابل حکومت کې ک دفتر دلته غواړي کار چې غواړي خراسان ته وسله کې شه او جنگ بند ک ته تسلیم سره تقریبا نه داسې دي یعنی هغه اصلي خبره چې د خارجي فوجونه ده هغه ته خو اشرف غنی اشاره نه کړې چې هغه به څه کیږي یا فرضاً مثلا سیاسي حزب پایس راسه صندوق وکړي نو دا انتخابات کمیسیون به څوک ټاکي چې د مسلې اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو حضور دی او په نظام کې د تغییر چې د جنگي حالت بدلېدل دي نو دې ته اشاره نه درسته
بله ډاکټر صاحب بخي ورسي پوښتنه مې دا کوله چې دغه د کابل پروسې په دوی مناسبه کې تاسو ته بخه معلومات کیږي چې د افغان حکومت د سولې په طرحه کې د اساسي قانون د تعدیل موضوع ویل شو چې په دې کې هم امکانات شته چې تعدیلات رامنځته شي د دفتر موضوع هم مطرح شو او دې ته ورته نور ګڼ موارد خو پوښتنه دا ده چې کشیر ته یو لوری حاضریږي نه حتی خبرو ته نو څه فکر کوي چې بیا به دغه ټولې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې عملی کېدل یا دې ته او عملی طرح څنګه امکان لري چې هغه دې ورته ترتیب شي او دغه مسله حل شي
او دا موږ خو باید طالبان امتحان کو چې سوال غواړي کنه هغه دا دی چې طالبان او د دې حکومت ته پیشنهاد نه مني نو حکومت باید پر دې باندې غور وکړي چې دا مسله منځګړو کومه چې طالب د سره نه کړي خو یو مشکل دی ځکه چې د حکومت کتاب اشرفونی خبر اوریدلی چې د طالبان د مشروف حکومت پایس ومني نو موږ په اړه به قید شرط وسره کښینو خو دا حکومت د نه مني مشروع یا مثلا دا حکومت به حاضر نه دی چې طالبان په هیڅ ډول مقاومت ومني نو په دې ترتیب بیا د لارې داده چې درېمګړي پیدا چې په وطن کې خلکو باندې اعتماد وکړي په منځګړي څوک وکړي
د سیاسي چارو افغان کارپو فاروق اعظم چې زموږ همکار محمد حدیث پر دې سور سره مرکه کوله.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل پرلت تنظیمون کې وای چې د دوی په خیمه حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې آی ایس آی او د هغوی د مزدورانو لوري شوې ده. دوی ټینګار کوي چې خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکوي، له کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي او له حکومت غوړي چې د یادې حمله په اړه پلټنی وکړي او په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي. دغه بمی حمله تیر ماخام نه وخت د پرلت په دی خیمه باندې وشو چرته چې د خیمه د کابل د خار په وسنده کې وحل شوې ده او لامل یو پرلت کون کې وجل شو د ترسنګ الکترلګ شپک نور ټپیان شول. د کابل د امنی قماندانی وای چې د پرلت په خیمه د حمله د سرنګوالي پاړه پلټنی پیل شوې او له غفلت کون کو سره به قانوني چلند وشي. په دې اړه رحمت افغان جزئیات راټول کړي هم د اوسره سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب ستړی مشي مهرباني صد دی نور په په دې مسالې
من نکران صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د خبر پرلت تنظیمون کې وای دوی خپل قانوني مبارزه ته دوام ورکوي. دا ډول نازوان مردانه حمله د دوی غږ نشي ټکنې کولای بلکې د دوی په وینا لایق اختلې کوي. د تنظیمون کله ډلې عمل څړول د یکشنبه پورې ازادي رادیو ته ول دغه حمله د لر او بر افغان د یووالي د دښمنانو له لوري شوې ده.
دا مغه خلک چې دلاره بر افغاني والي نشي غملم مستقیما پاکستان او د پاکستان تالیسس پنجابي استابلیشمنت آی اس آی او د دوی هغه حلقه بغوش غلامان چې هر وخت د ملت د وور او وینو په ټغر کې نه ولر. زمونږ پرلات زمونږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمونږ مبارزه نشي ټکنه کولای.
تیر ماخام شاو خوش بګریمه بجې د کابل د حضور چمن په سیمه کې د کابل پر لتر څنګه 14 وشو چې اعتراض کوونکي پکې یو اعتراض کوونکي پکې وژل سول او څوار لسنو ټپیان سول. د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو پر لتو چې د پښتون او بلوڅو هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتون د تحفظ ګرځنګ په ملاتړ پیل کړی وو. د پر لت بل تنظیمون کې اباسین بریال وای چې د دوی حرکت مدني د ظلم خلاف دی او دښمنانو ډار سول چې د پرلت خیمه په فکری مرکز بدلیدونکې د نوزکه و نزغمله او حمله پرې وکړه. هغه لې بریال زیاتوي چې خپل مدني حرکتونه په پراخ کړی لکه کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي.
دا یو مبارزه یو ملي حرکت دی. مونږ به دوام ورکوو اما مونږ به خپل حرکتونه نه یوازې چې په کابل کې ولایتو کې پراخ کړو، مونږ به په وفور خلک راو باسو. موږ په ولایاتو کې غونډې کوو، د خیمې په ډېرو ورځو کې ودرېږي، پرلت به دوام کوي، په نورو ولایاتو کې پرلتونه وال کېږي او موږ دې ته ژمن یو.
نوموړی د پرلت د خیمې د امنیت په ټینګښ کې امنیتي ادارې پړې بولي او ټینګار کوي چې پراتلونکي کې د دوی د مدني حرکتونو امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قماندان محمد داود امین وایي چې د پرلت په خیمه کې د حملې د سرنګوالي په اړه پلټنې پیل شوې دي او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي.
ګا ته می پارسي ورغله چې خپل پارسي کړی دی چې موږ کشور غونو په دې مورد کې حالت توجب شوی دی. لاړ دی چې په دې مورد کې پلټنی وکي او مسولین معلوم کړي چې څه غفلت کړی دی، معلوم کړي چې څه پیرن وکړي او دوی نه هم د دوی څوک مسولین دی چې دوی هم پختره وشي. اوس د حوزه مربوطه نه مخبل تحقیقات شروع کړي دي چې په دې مورد کې دوی څه غفلت کړی، ان شاء الله خپل سزا وګوري.
ښاغلی امین ذاتوي، مدني حرکتونه چې د خلکو قانوني حق دی او امنیتي ادارې مکلف دي چې امنیت خوندي کړي. د کابل امنیت قماندان له خلکو غواړي چې امنیتي وضعیت په پام باید خلک حرکتونه له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي څو امنیت یې وساتل شي. بل اکرم صاحب،
افغان صاحب، اصلا دغه حکوم پرلت چې په کابل کې پیل شوی دی، د دې اعتراض کوونکو اصلي غوښتنې څه دي؟ او بل تر ټولو مهمه مسله چې لکه څنګه چې سمو د مخ کې په خیبر پښتونخوا کې ورته پرلتونه پیل شوی وو، دوی هم لاغوی سره کوم ورتهوالی لري یا د هغوی د حقوقو په اړه دلته د اعتراض پیل کړی کسان؟
بلې، دا پرلت د په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د غوښتنو په ملاتړ په کابل کې پیل سو. خو کله چې پیل سول خیمه ویل خیمه کې خلک راټول سول، یعنی هغه هدف نورم پراخ سول. دین سربیر ده چې په پاکستان کې د پښتنو د حق حقوقونو د غوښتنو په اړه ملاتړ وکړي. په کابل کې هم یو ډول نور اهداف تعقیب کړل. هغه په همدې پرلت کې دوی مدني فعالان چې تر ډیره ځوان تعلیم یافته کسان پکې شامل دي، له وسلوالو طالبانو غواړي چې صلح وکړي، امن د افغانستان د حکومت هغه د سولې چې کوم وړاندیز دي ته لبای کوي، همدارنګه خپل مدني حرکتونه د طالبانو غواړي چې شروع کړي او له جنگ نه لاس واخلي، همدارنګه د حکومت کې د فساد د مخنیوي لپاره نور ورته نور اهداف هم تعقیبوي چې بل اخره له بده مرغه چاونه سوز غملې او تیر شپه ور باندې حمله وسو.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. درنو اوریدونکو و موریدل چې د کابل د پرلت تنظیمونکو وایي چې د دوی دغه پرلت بل پسې پراخ شي. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې محمد واسیل وسالی وړاندې کوي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د متشبثینو خصوصي ټولنه وایي په تیرو دوو میاشتو کې د مالوچو شاوخوا شل کارخانې بند شوې دي. د دغه اتحادیې رئیس رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کارخانې هغه محل سقوط سره مخ شو چې پاکستان ته د پنبې صادرات بند شول. د نوموړي په خبره دغه موضوع لا تر اوسه د ډیپلوماټیکو لارو نه ده هواره شوې چې له امله هر ورځ فابریکا لرونکو ته لسګونه زره ډالر زیان اوړي. د ښاغلي حاجی اغا د معلوماتو له مخې دغه کارخانې په هلمند، کندهار، بلخ او یو شمیر نور ولایتونو کې دي. یو شمیر افغان سوداګر په انتقاد سره وایي چې لا تیرو 15 ورځو راهیسې مالونه د حامد کرزي وایي ډګر په ګمرک کې بند پاتې دي. دغه سوداګر چې شمیر ډیر شو کسان تر سیګي ګواخ کوي چې که د دوی ستونزه ژر تر ژره هواره نشي نو په لاریون بلاس پوری کړي. د دغه سوداګرو د استازي داوود عثماني په خبره په دغه مالونو کې د تنباکو محصولات شامل دي. خو د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو یو مکتوب چې ازادي راډیو ته رسیدلی پکې راغلی چې د تنباکو په محصولاتو کې باید د خطرونو تصویري او تحریري علائم په رسمي ژبه حق شوی وي چې د دغه علائمو نه موجودیت لامل دغه محصولاتو ته د دخول اجازه نه ورکول کیږي. خو دغه سوداګر وایي چې په محصولاتو کې د خطر علائم په انګلیسي ژبه حق شوی دي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجي قزاقي وړه 1090 افغانۍ، یو بوجي 50 کیلو بوره په 1440 افغانۍ، یو بوجي درنې منی وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 200 او یو لیټر ډیزل په 400 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. اقتصادي خبرونه مو له واسل وسال واوریدل. اوس هم یو سیمه ایزه مسله. نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات تر سره کیږي. په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لویو ګوندونو پورې تړلې دي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. اوس سره د پراګ له سټډیو وا په لیکه کې ده، د پراګ په سټډیو کې ده. نوري صاحب هرکلی او خرغلاس. که پایلې لدینه کوچی څومره کاندیدانو دغه انتخابات ته ځانونه کاندید کړي دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم ویل، د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 204 اتیا کسانو ځانونه کاندید کړي دي. ټول کاندیدان د دریو لویو ګوندونو غړي دي، خو په دې کې ځینې خپلواک کاندیدان هم شته. خو ټول کاندیدان ولسمشر قربان کلی، بردی محمدوف ته وفادار ښکاري. د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی شپږدېرش کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې اشقابات ته نږدې له یوې سیمې څخه بیا ځان پارلمان ته کاندید کړی دی. ډیر کتونکي نوموړی د خپل پلار یا د اوسنی ولسمشر قربان بلی محمدوف ځای نیونکی ګڼي. بلې،
تاسو دغه موضوع تعقیب کړی؟ د مسه فکر کوي چې دغه انتخابات به شفاف او عادلانه وي؟
که د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته زیر شو، لویدیز څارونکو ډلو هیڅ یو آزاد او عادلانه انتخابات نه دي بللي او ښایي نننی انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخامخ وي. په جنوري کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسې چې په واشنگټن کې دیره ده، په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادیو له نظره د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل کړ. البته د ترکمنستان ولسمشر قربان بردی محمدوف د 13 فبراير په میاشت کې اهم د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې په سلو کې د ونوي رايو په ګټلو سره د جمهوریت ریاست یو بل درې کلنه دوره د ځان لپاره ډاډ منه کړه. البته یو موضوع چې دغه انتخاباتو کې ډیر پام هغه تاړول کی ویل کی چې خید بدی محمدوف زوی سردار محمدوف ته دغه انتخابات یو لار پرانیزي چې وکول شي پراتونکو کې د خپل پلار ځای ونیسي. په اوسنی وخت کې د پارلمان مشرش یو شپېته کلنه ده، داسې ویل کیږي چې کچېرې هغه د پارلمان له مشرتابه لري شي یا په خپل استعفا ورکړي نو ممکن سردار محمدوف د هغه ځای ونیسي. او کله چې سردار محمدوف د پارلمان مشر ټاکل کیږي نو د جمهوری ریاست څوکۍ ته نور هم ورنږدې کیږي.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مو مخکې ویل، د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ پایلو به جریان لري او ټاس چې ویسټ انډیز ګټلې خپلې د منډو جوړولو پریکړه کړې ده. تر دې دمه په شپږ اورونو کې 14 منډې کړې او یو وکټ چې هغه کریس ګیلو د مجیب زدران په بال باندې آوټ شوی دی. اوس هم یو ولایتي مسله د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نامنې له امله بې ځای شوي ښوونځي به بیرته خپل سیمو ته انتقال کړي. په اړه شاه محمود شینواری دا رپورټ راستوله.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری د شمې پورز د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویل هغه ښوونځي چې د نامنې له امله نور سیمو ته انتقال شي وو امن شو سیمو ته به بیرته خپل ښوونځي ور انتقال کړي.
موږ کوښښ کوو چې هغه ښوونځي سکال کچیرته هغه سیمې چې ناامن وي په امن کې شوي دي. اکثریت سیمې زموږ بیرته خلک بیرته ستانه شوي خپل سیمو ته تلي او غواړو چې هغه ښوونځي بیرته خپل سیمو کې فعال.
د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وویل په ننګرهار کې اوس هم په سلګونو داسې ښوونځي شته چې سرپرانه لري. د ویل چې د دې ستونزې حل د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی او په دې برخه کې له مرکزي حکومت او شتمنو خلکو نه د مرستې غوښتنه وکړه.
موږ د سرپناه د نر درلودلو یو غټه ستونزه په پوهنه کې لرو. شاوخوا 1500 ښوونځي زموږ داسې دي چې هغه سرپناه نه لري. د شنه اسمان لاندې باران او لمر ته ناست دي. زموږ هلال ټولو هیوادوالو څخه داده چې د دغه ښوونځي او د دغه ماشومان ته د سرپناه په پیدا کولو کې لمک سره مرسته وکړي.
په دې غونډه کې د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل ویل هغه ښوونځي چې تیر کال د نامنې له امله تړل شي وو زیاته برخه بیرته فعال شوي او په روان تعلیمي کال کې به د پاتې 12 ښوونځیو د بیا فعالولو هڅه وکړي.
12 شوو ښوونځیو په پرانستنه کې به ان شاء الله لکه څنګه چې نور ښوونځي پرانستل شول په کوټ کې په چین کې په خوګړنیو کې هغه ولسو منطقې چې متضرر شوی وي ان شاء الله په دې تعلیمي کال کې به د دغه ښوونځیو د تړلو ښوونځیو د پرانستې لپاره به ان شاء الله په جدیت سره یو ځای لري سیب سره کار کوو.
د تعلیمي کال په دې پرانست غونډه کې د ننګرهار د معرفت ریاست لوري د پوهنې د مالی ملاتړ په هدف د مرستې صندوق هم پرانستل شو. د معرفت ریاست د معلوماتو لمخې د دغه صندوق لارې چې کوم مرستې راټولېږي د یو شفاف میکانیزم لاره به د ښوونځیو د سرپناه په جوړولو مصرف شي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له شاه محمود شینواری مننه. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه ورو چې اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په اړه په ځانګړي ډول په دې اړه په تاشکند کې د جوړیدونکو غونډې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي، سبا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د سولې ناسته جوړیږي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا ډیره مهمه ده ځکه د افغانستان د سولې د موضوع، سیمه ییزې همکارۍ او د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه پکې خبرې کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان بدې ورځې تیروي، د جګړې لمن مخ په پراخېدو ده او طالبان ادعا لري چې د کابل تر دروازو را رسیدلي دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې په دغه جوړیدونکو غونډه کې به ګډون وکړي که څنګه، خو له نظره دا شان غونډې هغه مهال ګټورې ثابتېدای شي چې د ښکېلو ټولو غاړو استازي پکې ګډون ولري. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د دغې غونډې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي دوی په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي او له همدې امله د افغانستان په اړه په دې مهم کنفرانس کې ګډون کوي. په مطلب کې راغلي په ناسته کې به ټوله هڅه دا وي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او امنیت شورا د مخکنیو پریکړو پر بنسټ د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې بهیر ته لار هوار شي. مسجد لیکلي په دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګرینی او د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمنی، ایتالیا، ترکیه، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالب مشران د افغانستان د خلکو په خاطر چې هر ورځ وشل کیږي د دې بې معنا تباه کوونکې جګړې په ختمولو فکر وکړي او خپلو مقصدونو ته د رسیدو لپاره د بدیلو لارو د غوره کولو اخلاقي شجاعت ولري. په مطلب کې دا هم راغلي چې طالبانو ته د جنگ د دوام لپاره استدلال سخت دی او شاید همدا وجه وي چې په دې اړه له خبرو کولو تیښته کوي.
اجمل تورمان او چې د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې وه، وخت 2:13 شوي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، ورپسې نور بس ته ونې خبرونه حدیث پردیس پر مخ وړي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د اورزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې تېره شپه د بریدونو او نښتو په ترڅ کې 9 وسلوال طالبان او د ملي اردو یو سرتېری وژل شوي او 11 وسلوال طالبان او د ملي اردو و سرتېری انټپیان شوي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د اوبو تر اوسه سمې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان او وست انډیز د کرکټ لوبډلې ترمنز د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په ترڅ کې نن لوبه روانه ده. وست انډیز بیټنګ کوي او تر اوسه په وم اور کې د یو لوبغاړي په سوځولو سره د افغانستان لپاره 13 منډې کړې دي. مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې روانه ده. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه چوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تن خپل واک دي، خو ټول ولسمشر قربان کلی بردي محمدوفته وفادار ښکاري. د امریکا په فلوریدا ایالت کې لسګونو زره کسانو پرون هغه ښوونځي ته نږدې اعتراضي غونډه وکړه چې څو ورځې مخکې زیات شمېر ښوونکي او زده کوونکي د یوه وسلوالو لوري په ډزو وژل شول. د پاریس په ایفل برج، د لندن په بیګ بان، د موسکو په سور میدان او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې تېر شپه برېښنا په دې هدف قطع شو چې د خلکو پام د اقلیم بدلیدو ته واړوي. او د ایروویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لیس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلې خبرونه د نیم ساعت په مخه درته. ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې ملمنه حمله روز مونږ د نن ورځې ملمنه مدني فعاله لیلا جعفری ده چې مونږ بل نه مللې او سره په استډیو کې ده. همدارس د خبرونه نننې موضوع مو ده چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نوربست یا شکست سکوت ونې خبرونه هغه مرمنو ته څنګه شوي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري، کولای شي له دغه خبرونه سره تماس ونیسي او په هر برخه کې چې دوی له ستونزو سره مخامخ وي په عدلي او قضایي ارګانونو کې له موږ سره د تماس ونیسي، عدالت ته د رسیدو همدارس. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په دې وروستیو کې د صحرایي محکمو موضوع هم جدي و چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د مسلې ته اشاره درلوده او په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او دای ویلي و چې دغه محکمې د دې ګراف پورته شوې. په دې رابطه نن غږیږو د خبرونې شمیرې مودي چې کولای شي تاسو سره تماس ونیسئ 0 202 555 0 99 40 15 43. جعفری صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر.
جعفری صاحب در ابتدا می‌خواستم در رابطه در کل در موضوع خشونت علیه زن و بعدا در رابطه با محاکم صحرایی و دسترسی به عدالت در رابطه صحبت های داشته باشیم بفرمایین. در اول مقدمه اگر داشته باشین بس بعدا میریم به سوال.
بسیار تشکر. من اول خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت سلام. تمام همکاران تکنیکیتون و تمام و سلام های گرم خود را به تمام مردم عزیزم در سر تا سر افغانستان سلام عرض میکنم. تشکر از دعوتتون و اجازه میخواییم که بیایم بحث خود خشونت را تعریف کنیم که اصلا خشونت یعنی چی؟ در قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ هست و همچنین قانون منع خشونت علیه زنان، خود کلمه خشونت هر نوع رفتار یا اعمال و حرکاتی که از لحاظ روحی، روانی، جسمی و حقوقی به فردی، به انسان آسیب میزند او را ما خشونت تلقی میکنیم. و در قانون منع خشونت علیه زنان 22 ماده هست که اونجا گفته شده، از جمله بحث بد دادن، ازدواج اجباری، اجبار کردن زنان به اینکه مواد مخدر استفاده کنن، اجبار کردن اینها به خودفروشی و تنفروشی، لت و کوب، گوش و بینی بریدن، ناسزا گفتن، اینها را از ارث خودش محروم کردن، جلوگیری کنه از تعلیم و تعلم از به ممی آموختن علم برای ازی، اینها از جمله مواردی هست، از او 22 ماده هست که خشونت علیه زنان پنداشته میشه در قوانین نافذه افغانستان.
بله خانم جعفری، در رابطه با ارگان های عدلی و قضایی یا می تمام مشکلات را که شما گفته، اگر وقت اتفاق می افته در یک جامعه و بالخصوص با زنها، معمولا باید ارگان های عدلی و قضایی هستند که بر رسیدگی شود. کمیسیون حقوق بشر گزارش شما داشتیم که در رابطه به محاکم صحرایی اگر قام را دادن که نسبت به سال گذشته در او افزایش نشان می دادن، در این رابطه اگر صحبت بکنین که واقعا این مسئله چقدر قابل نگرانی است و دلایل عمدهش چی است که آیا شما نبود اینمی ارگان های عدلی و قضایی و یا کمکاری، دلایل عمده چی بوده میتونه که بالاخره به این شکل به عدالت اگر کسی میخواد که برسه صورت میگیره؟
من به عنوان یک زن افغان و زنی که برای زن افغانستان دادخواهی کردیم، اول برای انسانیت و خاص برای زن افغانستان، مواردی رو که ما از نزدیک شاهد هستیم، ما زنانی رو شاهد هستیم که بنا به مو عرف ها و سنت های ناپسند یا ناآگاهی قانونی اینها به محاکم هم دسترسی ندارن، هم رفته نمیتونن، میان با ما شریک میکنن. از دورترین ولایت افغانستان کسانی که از فضای اجتماعی میتونن استفاده کنن، اونها با ما در تماس هستن. میخوایم اینو بگم که اولین عامل این هست که افغانستان کشور در حال جنگ است. در خیلی از موارد و مکانها، قریه‌ها و ولسوالی‌ها که بحث من محکمه صحرایی با این کلمه کاملا مخالف هستم، ما این را نوعی خودسری، نوعی تفسیر نادرست از اسلام، نوعی رفتار ضد انسانی و ضد بشری می دانیم که در تصمیم گیری های مردانه، این رقم تصمیم گیری می شد در جلسات و شوراهای مردانه که می آین زن را برای از او نام محکمه می ده، این کاملا منتفی است. محکمه ما به جایی می گیم که اول کسی که می آید در صدر فتوا می شینه، او باید از لحاظ اسلامی و علمی ای عالم بوده باشه و بعد محکمه همیشه بر اساس اسناد میایه فیصله میکنه. و بعد ما فعلا در قوانین افغانستان بحث سنگسار رو در قانون ما نیست، ما بحث به اصطلاح اعدام هست، بحث مجازات که زندانی بکشن جریمه پرداخت بکنن، ولی بحث سنگسار در اخیر قرن 21 منتفی هست. پس لذا میتونیم اصلا روی از این چلیپا بکشیم که به عنوان این خودسری هایی که مردان میکنن، رفتار ضد انسانی که بر علیه زنان میکنن را این نامه محکمه به این همیدیم. یک دوم موارد، خیلی وقتها شده که زنان هیچ جرمی را نداشتن اما بنا به اختلاف سلیقه هایی که وجود داشته، مرد یک خانومی را میخواسته اما او خانوم او را نخواسته، یا زور سالارا هست میخواین با زور تفنگ و به اجبار خانوم را به نکاح خود در بیاره، او خانوم او را نمیخواید، یا بعضا شده اختلافات خانوادگی از درون یک خانه، میان تهمت و بهتان میزنن به زنی که میگه ای ارتباط نامشروع داشته با مرد دیگه ای مثل ولسوالی آب ولایت تخار که در آخرین اواخر سال 96 مشاهده اسو بودیم. تعدادی از مردان فامیل خانم بودن و به بهتان بستن که ای با یک مرد دیگر روابط نامشروع داشته، در حالی که میگه ای شوهر داشته. اما او تصویر وحشتناک ما و شما دیدیم اون مرد کجا بود، اون مردی که رابطه نامشروع برقرار کرده بود. و دیدیم که یک تصمیم مردانه بود، این مردای فامیل نشستن فیصله کردن و این زن را به او وضعیت رساندن. و میتونیم مثال زنده از این را در خیلی جاها داشته باشیم. دینمی ولسوالی حکومت حاکم بود، ولسوال داشت، اینمی ولایت تخار ریاست امور زنان داره، اما متاسفانه وقتی یک حکومت نظارت نداره، کار کرده واقعی نداره، یک دوی دیگه هنوز و سنت ها حاکم هست و کسی دست اینمی زن را نگرفت، کمک نکرد، حمایت نکرد، نه مردان نه زنان، که حتی اقل اینمی تهمت وجود داره، بریم در محکمه مراجعه کنیم. و متاسفانه معذرت میخواییم، دستگاه قضای ما هم امروز خوشنام نیست، محاکم ما هم متاسفانه
به همین موضوع اشاره میکردم.
بله.
یعنی در بعض موارد اگر همین ارگان های عدلی و قضایی گپ از وقتی که از سنت ها گفته میشه تعامل دارن و به یک شکل خودگذری میکنن، چی فکر میکنین؟ یا ای که حداقل نمیتونن که در اوج عدالت تامین شوه، مشکل در چی است؟
خودگذری منظورتان در مورد کی؟
هدف می است که بعضی اوقات است در جامعه ما شما وقتی سنت ها حاکم است یا هم تن میتن به او سنت ها که وجود داره.
بله. اینمی خانم سریا در ولایت تخار، ما اینمی را آخرش گپ اینمی بود که اینمی خانم میخواه امو مردایی را که با این رفتار توخش آمیز را انجام داده ای ببخشه اونها را، در صورت که اونها بازداشت شده بودن. اینها باید محکمه شد طبق قانون من خشونت علیه زنان افغانستان، ولی حاکم بودن اون مسنت ها به گفته شما. و ما میدانیم که او زن از لحاظ روحی روانی تحت فشار قرار گرفت که باید رضایت بده که مردا بندی نشوه، یعنی که تو دیگه آبروی ما را بردی. اینمی میشه که بله، چون زن اول ما میدانیم اونمو زن از خانه خود و از قوم خود توسط مردان که هیچ، حتی توسط زنان قوم خود حمایت نشد که بیا بریم خیلی تو حقت باید بگیری، این مردها که رفتار توخوشامیز را انجام دادن مجازات شوند تا دیگر هیچ مردی با هیچ زن دیگه ای کار را نکنن. ولی این زن میبینه که هیچ کسی را کمک نمیکنه، از سوی دیگه خیلی اعتماد به نهادهای قضایی نداره، متاسفانه نهادهای عدلی و قضایی. و حتی ما میبینیم اختلاف سلیقه برخورد جنسیتی را در متاسفانه در دستگاه عدلی قضایی افغانستان هم ما در مقابل زنان شاهد بودیم که زنها را ناامید میکنه. زنها بیشتر تن میدن به اون مصلحت‌های مردانه در اون قومی یا شوراهای مردانه که در فامیلشان گرفته میشه. و اینمی باعث شده که امروز اینمی خودسری‌ها، اینمی تصمیم‌های مردانه، اینمی سنگسارهایی که توسط یک مشت عالم نمای بی سواد افزایش پیدا بکنه. و متاسفانه ما دیدیم در خیلی از نقاط افغانستان در سال 96 اعمال خشونت آمیز بر علیه زنان به نام اسلام، به نام محکمه صحرایی اجرا شد، متاسفانه.
بله، مسئله اعتماد نهادهای عدلی و قضایی را گفتین، برای بله. یک بحث است که سوالات در این رابطه و شکایات موجود داره، پس پر میگردیم. قدرمن اوریدونکو، وصل یو لنډه دمه اخلو، لدمی وروسته ستاسو تماسونه هم راخلو.
تلشکرګه شهر او
جنونور ورسوالي په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړی مشه 0 و 22 15 50 0 و 99 40 50 40 د اړیکو شمیرې مودي. تاسو هم کولای شئ را سره تماس ونیسئ د خبرونې د موضوع په اړه. یو اوریدونکی را سره وصل شوی. سلام ستړی مشه، خبرونې ته خراغله.
سلام علیکم عبدالرحمن د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ تنګینه.
حبیب رحمان ستړی مشه، خبرونې ته خراغله ورور.
بخیر اوسې، ژوندای اوسې.
مهربانی.
موضوع په کوم موضوع غږیږی تاسو؟
موضوع د صحرایی محکمو او همداراز په عدلي او قضایي بنسټونو کې څه ستونزې موجودې دي چې بالاخره افغان مېرمنې چې دوی ستونزو سره مخامخ دي نشي کولای چې هغه ته مراجعه وکړي او په یو شکل دغه ډول محکمه هغه په محلي کچوي هغه رامنځته کیږي او په یو شکل انتقادونه موجود دي په همدې موضوع باندې نن غږیږي.
لکه کوم هر شای چې کوم خځو ته کوم حقوق اسلام ورکړي بعد اسلام پرانو کې هر محکمه په هر ځای کې وشي ځکه چې صحرایي محکمه چې دا د بیخینو روا کار دی او نه پر تاسو یو قصاص کوم مثال یو غناو کوي او کده غناو کوم تر صحرایي محکمه کې وي باید قاضي پیسره په وکا قاضي بوله قاضي د پیسره نه بعد اجرات وشي دا نه چې پر کلی کې په کور کې خځه یا نر رواني سي په صحرایي محکمه یې کوم.
بله پښتنه خونه لري.
نانا پښتون
ډیر مننه حبیب رحمان ول وردګونې تماس نیولې وو قسم نوریدونکو دونې پجریان کې کوم شمیره چې فعال وي تاسو هغه مرمنه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې لستون سره مخ دي کول شي 09-799-006 شمیره د دونې پجریان کې فعال وي کول شي په دې شمیره سره تماس ونیسي یو بل اوریدونکو وصل شوی سلام ستړي مشي مخکې لدی چې خبرې وکي او بخې رادیو مو بند کړي.
الو
اورور مخکې لدی چې خبرې وکي رادیو دې بند کړه ځکه تاسو आवाज نه کاس کی.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. قدرمن اوریدونکو مهرباني وکړئ کله چې موږ سره تماس نیسئ نو یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ او بلدا چې کچیر د رادیو مو چلانه وینو نشي کولای زمو خبرې هم په سم شکل باورې موږ تاسو خبر نشي اوریدلای یو بل تماس لرو سلام ستړي مشي. بله سلام ستړي
مشي.
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلی.
راته ورځ خیر به
مننه کور ودان لکم زینه متماس نیولای مهرباني وکي یو غوړي چې تماس
نیولای دا خاورې ما موضوع خاطر نیو خبرې
مهرباني وکي لږ کلوړ وغږی کی आवाज مړي ټیټ راځي
आवाज کې څه دې موضوع خو تاسو دې څه څه دې شرایط مو کوم خاطر ده.
بله
نو یو سړی چې ګناه وکړي نو خو څه څه قرآن کې ورته لیکلي نو ما هغه کار به سره کوي څنګه.
بله
قرآن پاک ته شی لیکلی دی له ګناهګار سره خو به ماغه کوي که به څه کوي.
بله 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 صحیح شو ستاسو پوښتنه مو واخیستله جعفری صاحب ورته ځواب وایي.
جعفری صاحب زیات خوب نداشتیم مې برادر قطعه واسه میشد
گفتن کې وخت یک کس کې ګناه میکنن دیگه مطابق به مو قرآن باید جزا برش داده شوه مې هدف گفتن کې نو سوال
بله ما با احترام به نظریات همه ایمان و بر آقای عبدالرحمن بسیار نظر خوبی داشتن و برداشت های ممی بود که به هیچ وجه ای تبهرش هایی که در خود سران انجام میشه را قبول نداشتن. ما در جواب برادرمون ما تلفن دوم عرض میکنم. بله بدون شک ما مسلمان هستیم تابع دستورات قرآن که از ازل تا ابد یعنی هست، ولی میخواییم ای را فراموش نکنیم که ما بیاد بیاریم که خانومی مراجعه کرد باردار بود در دوره پیغمبر ما خواندیم میره دیگه که گفت ما به اصطلاح رابطه نامشروع داشتیم این عمل زنا انجام شدم. پیغمبر ای را رد کرد و ای گفت برو تا به اصطلاح و باردار هستم. طفل از این وقت به دنیا آمد باز رفت پیش پیغمبر گفت مرا مجازات کن و باز پیغمبر گفت برو تا طفلت دندان در بیاره و نان خورده بتانه. بالاخره و این خانم حالا خودش از آوجدان داشت هر قسمی بود، اما بارها پیغمبر ایره فکر میکنم سه بار بخشید یعنی رد کرد که برو شاید این خانم خودش بخوای از این رفتار خود شرمنده شده اینمی کافی است. اما در نهایت خانم برگشت، او میخواست خود رو تطهیر بکنه با مو عقیده‌ای که به اسلام داشت. اما خود اینمی ما با این که عالم دین نیستم اما به عنوان یک زن افغان به عنوان یک فعال حقوق زن مطالعه کردیم، خود بحث سنگسار در دوره پیغمبر اسلام از خود شیوه روش حد داشته. برادر بزرگواری که حالا صحبت کردین شما طبق دین، اما ما میخواییم ای را بگیم که کدام یک از عالم نماهای فعلا میتونه مثل پیغمبر رفتار بکنه، عدالت را رعایت کنه. ما در بیشتر در اکثر اینمی رفتارهای خودسرانه ضد انسانی میبینیم همیشه زن قربانی هست،
مردی اونجا وجود نداره. و وقتی ما امروز نظام جمهوری اسلامی افغانستان را داریم، ما قانون اساسی داریم، ما قانون جزا داریم، ما قانون منع خشونت علیه زنان داریم، ما باید طبق و محکمه ثلاثه را داریم در افغانستان. ما باید برای تأمین عدالت به محاکم مراجعه کنیم و ما به عنوان شهروندان افغانستان، به عنوان انسان ها، به هیچ وجه این خودسری ها را از آدرس اسلام نمیپذیریم، چرا که ما بارها شاهد بودیم که در این نوع رفتارهای توحش آمیز رفتارهای سلیقه‌ای وجود داشته، کینه و نفرت و کدورت ها، بحث تهمت و بهتان وجود داشته و او کسی که می فتوای سنگسار رو میده او اصلا عالم نبوده، او اصلا اطلاعات دینی نداشته، او اصلا درس و حوزه دینی را مطالعه نکرده. پس اینجا ما هیچ عدالت را که تطبیق نکردیم، هیچ، ما آمدیم حقوق انسانی و بشری و مسلمانی یک انسان را نقض کردیم و زیر پا کردیم. و ما چطور توقع داریم که اینمی زنی که مورد این رفتار توحش آمیز قرار میگیره، این بتونه یک مادر خوب باشه، یک طفل خوب را تربیت کنه برای افغانستان؟ یا وقتی من زن این صحنه ها را میبینم، من چطور میتونم به مرد سرزمینم من اعتماد بکنم؟ ما چطور میتونم پسری را تربیت کنم که به حقوق زنان من حیث انسان احترام بگذاره؟ پس لذا ما اگر بیاییم یک بازنگری را هم به عقب نگاه کنیم، امروز ما عربستان سعودی را میبینیم، جایی هست که جغرافیایی که اسلام از اونجا برخواسته. ما حداقل در یک سال اخیر میبینیم که بحث آزادی زنان، بحث حق رای، بحث درایو، بحثی که اونا تذکره عکسدار بگیرن، و حتی چند روز پیش رو ما دیدیم که اینا در استادیوم های ورزشی با مردان رفتن حاضر شدن و چند روز پیش مسابقه دویش را زنان عربستانی برگزار کردن، و حتی روی از این امروز در و چندین دو وزیر بانو در عربستان گماشته شدن، و حتی تصمیم در این روزها ای هست که میخواین بحث پوشیدن حجاب را در عربستان سعودی به زنا بتونه خودشان تصمیم بگیرن آزادانه که چه نوع لباس و حجابی را انتخاب کنن، آیا حجاب بکنن یا نکنن بپوشن. من میخواییم به این بگم که ما در حال پیشرفت هستیم، ما مسلمان هستیم، به دین ما افتخار میکنیم، اما بیاییم همین اسلامیت من را، مسلمان بودن من را طبق پیشرفت و آن پیشرفتی که دنیا داره و آنچه که روز میطلبه، آنچه که روز می طلبه، ما خود را با او عیار کنیم و ما پی از این هستیم که بله دینمان را، سنت های پیغمبرم را حفظ کنیم، اما به عنوان یک مسلمان واقعی، نه مسلمان نوا، مسلمان نما. ما می خواهیم از برادرمان که حتما تغییراتی که در عربستان سعودی صورت گرفته یک بار مطالعه کنن، به خاطر که چرا ما هنوز از رفتار اونها داریم پیروی میکنیم، به خاطر که اونجا میگه مأمن اسلام هست، به او خاطر. لذا بازم میخواییم در بین گفته های خود بگم که فراموش نکنیم فرخنده را، در قلب کابل، در پایتخت افغانستان، او را زنده زنده با سنگ بر سرش کوبیدن، آتش زدن، ولی در نهایت حتی عدالت برای فرخنده در افغانستان، در کابل تطبیق نشد. ما چه توقعی داریم که در دورترین قریه افغانستان برای زن افغانی که او مورد خشونت، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، گوش و بینی از او بریده شده باشه، ما بگیم که او عدالت در بالای از او تطبیق شده؟ مطمئناً تا ساختارها این رقم باشه، سلیقه‌ای، تا سنت ها حاکم باشه، تا متاسفانه جنگ در کشور ما حاکم باشه، ما این وضعیت تلخ رو داریم تجربه میکنیم. بله. و سال 96 نسبت به سال 95 8% آمار خشونت ها علیه زنان متاسفانه افزایش پیدا کرده.
بله. قدر منوریدون کو 0-9-7-9-0-0 شپکش میره دونه پجیریان که فعالوی خانم جعفری افتی که ما شما روز یک شنبه است، امروز دیروز یک خانم از پروان زنگ زده بودن و در رابطه با گفتن که ما زیاد گفتیم که ارگان های عدلی و قضایی مشکلات خود را دارن، اما نتیجهش هیچ، و شکایت خود را داشتن. به هر حال این موضوعی است که پس برش بر میگردیم. مسئله اعتماد نهادهای عدلی و قضایی را هم شما برش اشاره کردین. یک تماس داریم. بله سلام، ستری میشه لکم زینه متماس نیوله. سلام، خبرونه تخر اغلی میربانی، میربانی اوکی، خبری اوکی، خواه فکر کم دوی خبری نکی. به هر حال بله سلام، کس ما غگوره میربانی اوکی، خبری اوکی.
السلام علیکم زدران صاحب. وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلی ورور.
زما یو نظر دی او پښتنه می داده شاید تر اوسه پوری د پرهندی کتلینو تتا عملی سزا وکړل شوی ته کنه، او بل د خوځو د حقوقو لپاره به مددی تولنه رسنۍ او سوخه خدمت وکړي.
مننه ورور کور ودان. یو بل تماس هم لرو، دوی به هم راوخلو. سلام، ستړي مشه، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلی.
خبر خبر قرآن حدود دی اسلام کی شک دن مسلمان گانی
بفرمایید.
همین سوال برادرمون در به خورده بر ما بیشتر واضح کن، من صدایشون خوب نداشتم. نظرشون چی بود؟ برادر تلفن آخر.
تلفن آخر.
بله.
خب یا مسئله گفتن، مسئله سنگسار اشاره کردن، گفتن که مود اسلام است، و وقتی که شما این موضوع را سریزی هم بحث داشتن، موضوع دوم گفتن حقوق که در اسلام گفته شده، یعنی به زنا تعیین شده و اسلام بر شما حقوق داده و زن باید در خانه باشه و بمی مسائل
شده باشه. بله. ما اول تشکر میکنم از این برادرای ما که اینمی مسئله برشان مهم هستن که رادیو شما رو میشنون و زنگ میزنن. ما واقعا باید تشکر کنیم که اینمی آزادی بیان و فراوانی رسانه ها را در افغانستان داریم. سپاسمندیم از شما با این برنامه هایتان. من میخواییم اول بمی در جواب برادرم بگم که همسر حضرت محمد صلی الله پیغمبر ما حضرت خدیجه تجارت پیشه بودن. خب تجارت را نمیشه از درون خانه انجام بدیم. مطمئنن اینها در سفر می رفتن، با مردان می نشستن، و بعد در دوره جنگ ها و جهاد پیغمبر زنان اگر شمشیر بر دست نداشتن، اما با مردان در پشت جبه های جنگ بودن، زخمی ها را تداوی می کردن، برای اونها قضا می دادن و همیشه سهم گرفتن. و حضرت عایشه از جمله شاگردان و مریدان پیغمبر بودن، هر چرا که پیغمبر به اینها آموزش می دادن و بعد ای می رفتن انتقال می دادن به بقیه زنان و دختران جوان. بیاییم عمیق تر مطالعه کنیم اسلام را، و هم ای را فراموش نکنیم. گفتم که ما رو به پیشرفت هستیم، ما بیاییم ترقی و پیشرفت را هم بپذیریم، اما دینمان را هم بر اساس نیاز روز باید تفسیر بکنیم. ما میخواییم امی برادر را بگم خدای آن روز را نیاره. آیا وجدان خود تحمل میکنه که از خانواده تو را به تو تهمت و بهتان به جای اینکه به محکمه مراجعه کنیم، اما بیاین عده خود سر بخواین حتی از روی دشمنی ایر مورد سنگسار قرار بدن؟ یک کار غیر انسانی، ضد انسانی و توخش آمیز است. ما به عنوان زنان افغانستان و زن مسلمان نمیپذیریم هم این موارد را، به خاطری که ما نظام داریم، ما قانون اساسی داریم، ما قانون جزا داریم، ما قانون منع خشونت علیه زنان رو داریم که تمام اینا گرفته شده از شریعت اسلام. پس قانون ما در تضاد با اسلام نیست. پس ما میخواییم اینمی قوانین اجرا شود تا افغانستان دیگه سرخط گوش و بینی بریدن ها و سنگسر ها در سطح دنیا نباشه. و تا زمانی که زن افغانستانی را به دیده انسان نبینن و از توانایی از او برای شکل گرفتن صلح، امنیت، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی استفاده نشوه و دیدگاه ما همی باشه که زن فقط توی خانه باشه، در خانه باشه، زنی که خودش اگر قبول داره ما مشکل نداریم، اما زنی دیگه است که توانایی داره برای کشور میتونه مفید باشه، تا از این توانایی ها استفاده نشه، ما روی آرامش، روی امنیت را نخواهیم دید متاسفانه.
بله. جعفری صاحب، یک و نیم دقیقه وقت داریم. دو بله. سوال بود. آها. اگر کوتاه برشان بپردازیم.
بله، در قسمت خانومی را که گفتین به محکمه اعتماد ندارن.
بله، مسئله دو سوال که شنوندای ما داشتن.
بله.
گفتن یک بحث فرخنده را گفت که قاتلینش میگه. بله. که مجازات شده و کیها میگه میتونن که زیاد مؤثر باشه. بله. در رابطه
قاتلین فرخنده با اون مبنای واقعی و عدالت، حتی ما میگم اسلامی و طبق قانون و مجازات افغانستان، قوانین نافذه افغانستان، اینها مجازات نشدن.
بمیره بپذیریم. عدالت نقض شد در قسمت فرخنده. و اما در مورد دسترسی به عدالت از من زن و شما مرد تا حکومت، تا نهادهای قضایی، تا رسانه‌ها، تا جامعه بین المللی، همه ما دخیل هستیم که بیاییم از حقوق انسانی زنان دفاع بکنیم و کمک هم دیگر بکنیم که اگر مشکلی پیش آمد ما به نهادهای قضایی عدلی مراجعه کنیم. و جناب لوئیس آرامرال افغانستان اگر صدای مرا میشنوند، اینها هم باید بازنگری کلانی در کارکردهای نهاد خودشان داشته باشند.
بله لیلا جعفری خود برخی فعال تسلیر من نچی
تشکر، زنده باشید.
دعوت من لای و خبرونه ترغلی وی قدر من اوریدون کول تاسو من نه کوم 0 9 7 9 0 0 شپکش میره دونه پجریان کی فالوی کولای شی لمون سره تماس ونی سی تربیه مو په پاک الله سپارم د خدای پمان.